سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ماخام شپږ بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غواګست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تل شو خبرونه د افغانستان د خبر اعلان مرکز وایي چې په افغانستان کې پروان استوار لسودریم کار کې د خبر اعلان او رسنوي لاقونو په سرغړونه کې له هغه د مخکینی کال پرتله په سلو کې سلویش زیاتوالی راغلی دی. دې مرکز نن د کب شپږ ویشتمه په خپل کلني راپور کې ویلي چې په تېرو دولسو میاشتو کې د رسنیو خبر اعلان او لاقونو د سرغړونو لږ تر لږه 122 موارد یې ثبت کړي دي. په دې مواردو کې د طالبانو د تازه محدودیتونو په پایله کې د 2 رسنیو د فعالیت بندیدل او د 50 خبر اعلانو نیول شامل دي. د افغانستان د خبر اعلانو مرکز وایي چې د رسنیو د زپل بهیر د رسنیو په برخه کې د طالبانو د حکومت د مبهمو سیاستونو په سیوري کې په 1403 کال کې همخه په درس کې او په پراخ ډول روانو. د خبر اعلانو د مرکز پر راپور کې درځي دا ونه شوي چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون له نافذېدو وروسته محتسبانو ته پراخ صلاحیتونه ورکړل شوې دي او دا محتسبان د دې قانون په اساس خلکو ته د هغو کارونو لارښوونه کوي چې باید یې وکړي یا یې اداره کړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یرمه ماموریت دی ول کال لپاره تمدید کړ. په راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر وی پړه پوښوي ویل شي چې د وړاندې شوی پریکړې لیک د مسودې لمخې د یرمه ماموریت بده د زر شپږم کال د مارچ تر ولسمې پورې وغځول شي. راپور لمخې د دې پریکړې لیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د یرمه په دندو او لمړیتوبونو کې کوم بدلون نه درغله او د شورا ټولو غړیو ته ملاتړ کړی دی. بشري حقوقو په تیر د خزو وینډونو حقوقو سول او امنیت افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت تروریزم مخدر مواد د سپکو درنو وسلو قاچاق د کورنۍ ویزه شوی او کډوالو د طبي پیخو اغیز هغه موارد چې ډیر ما ماموریت په افغانستان کې تمرکز پرې کوي. بلوچ بیلتون پالی دا کوي چې د بلوچستان یلات د نوشکین سیمې پر لوی لارې د پاکستان د پاوز د بسونو پر کاروان بریف کړی او لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بلوچستانو د ازادي بخون کې پاوز په نوم د بیلتون پالو ډلې په یو بیان کې چې نن یې رسنۍ ته واسه ویلي دي چې په دې کاروان کې اته بسونه وو چې د دې ډلې د وسلولو په بریف کې یو په بشپړ ډول لماسه تلل دی. د بیان د ادارې مخې د پاوزي کاروان د بسونو لماسري وروسته ټول ټال نوي تنه پاوزیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اوکراینی او روسی ځواکونو تیر شپه ونن سر وختي ځل بیا پر یو بل هوایی عملو ته دوام ورکړی چې په پایله کې دوړ خو تمرکز بلا او مالی زیانونه وخت دي. د عملی داس ملکی چې د دوړو لورو ترمنځ زوربند ټینګول لپاره د امریکا او اروپای ټولنې د مشرانو هڅې روانې دي. اوکراینی چارواکي وایي چې په دینیپور پیتروفسک سیمه کې د روسیې د توپونو په برید کې یو بیا کلنه ښځه وژل شوې او په چیرینی هیف کې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د یوې پوریزې ودانۍ دوه پاسنی پورونه ویجاړ شوي دي خو د دې عملیې د تلفات په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبر شوي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. پاکستان کې د میشت افغان کډوالو ستونزې
د بشري حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د بلار سوال ته نه سکول سته نه مد هسپتال سته
نوي تعلیمي کال ته یوازې څلور ورځې پاتې دي. او په کابل کې د وټونو د سر پلورونو کې شکایت کوي چې د کابل خروالې کارکون کې روزګار ته نه پرېږدي. خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړشي مهلت دوونه پاتې دي. د ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال چې د پاکستان د پریکړې له مخې باید د هیواد پریږدي وایي له یوې خوا روژه او د تورخم دروازې بندېدل او له بلې خوا د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د افغان کډوالو روزګار هغه څه دی چې په دومره کمه موده کې راټولول ناممکن دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د میشتو ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري استلو لپاره ډېرې کمی ورځې پاتې دي، یو شمېر افغان کډوال هیله لري چې پاکستان خپله دا پریکړه بدله کړي. پاکستان له دغو کارت درلودونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر یو دېرشمې دا هیواد پرېږدي چې دې نېټې ته یوازې دوه اونۍ پاتې. په پینډۍ کې د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارت لرونکي افغان کډوال خانولي وایي دا چې له کلونو راهیسې په دې ښار کې کار روزګار کوي او په دومره کمه موده کې راټولول ورته ناممکن دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغل ته زمونږ په پاکستان کې کاروبارونه دي کسب دی همدغل ته مو ډیر وخت تیر شوی دی سره دی چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دی ګډوډ دی هلته کاروبارونه نشته دي ستونزې دي مشکلات دي موږ به څنګه وشو کولی چې هلته لاړ شو.
د بلوچستان په کویټې ښار کې میشت افغان کډوال اجی آغا چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي دلته یې اولادونه زده کړې کوي او ویره لري چې که وطن ته ستون شي د دوی زده کړې به نیمګړی پاتې شي.
د بشری حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د ولاړ شو هلته نه سکول شته نه هسپتال شته نه موږ دغه بچیان هلته بیا څه پوکو.
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې که څه هم ورکړل شوي ضرب الجل ته وخت پاتې دی خو پاکستانی پولیسو د دوی نیول زورول او ترې د پیسو اخیستل زیات کړي. پاکستان د مارچ په 10 دا اعلان وکړو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ګواښ کړی که تر ټاکل شوي نیټې کډوال ستانه نشي دوی به پر وړاندې امنیتي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالي موتیا مسکون له ګاونډیو هیوادونو په زوره د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې تازه یې په خپل ایکسپانډ خپور کړی ویلي نوموړي د دغه وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره لیدنه کې له پاکستانه د ایستل کېدونکو کډوالو لپاره د اړینو اسانتیاو د رامنځته کولو خبره کړې څو د بیان په ټکو اغیزمنو کورنیو ته پر وخت رسیدنه وشي. په بیان کې راغلي چې راستنیدونکو کډوالو سره به نقدي او غیر نقدي مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه راستنو شویو یو شمېر کډوالو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې بېلابېلو ستونزو نه سر ټکولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې د پاکستان د حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د راستنولو پلان له اعلان وروسته لا 3,300 څخه ډیر افغانان له دغه هیواد ته بیرته افغانستان ته راستانه شوي.
پر همدې موضوع را سره د تلیفون پر کرخه اغلی مینې اکبری مرکه کړې وه. اوس هم زو مرکه ورو
په پاکستان کې د افغان کډوالو حالت کزه په یو جمله کې وایي ما ډیر زیات د ناورین سره مخامخ ده. دا ټکی زه ځکه استعمالوم ځکه چې افغانان د کلونو کلونو رئیس هغه کسان چې 40 کاله 30 کاله دلته وو یا هغه کسان چې دغه 3-4 کاله کېږي دلته دي نو دوی ته داسې په قانوني ډول باندې د کار زمینه نه ده برابره. حتی که یو څوک وغواړي چې مثلا یو وړکی دوکان جوړ کړي حق نه لري چې یو افغانۍ جوړ کړي. نو دوی مجبوره دي چې د یو پاکستاني شناخته کار دی یو بل کس په نوم به دوی اصلي بیا به جوړوي او همداسې نور مثالونه. متاسفانه په پاکستان کې د افغانو کډوالو حالت د ډیرو زیاتو ننګونو سره مخامخ ده. اوس مهال زموږ افغان کډوال چې بار بار د دوی د ویستلو پریکړه شوې ده چې بدل روژی نه بيخي د دوی د پریکړه نهایی ده چې حتمان به وباسي د غسو ورځ سر په سر ګورم چې شهرکونو ته کوم ځای کې چې افغانان دي پولیس راځي. د حال دا چې دوی په روژه ماتي ناست وي کنه د روژې مبارکې میاشت ده لیکن بیا هم د دوی مسلې ته نه ګوري. راځي دروازې ټکوي خلک بیا لزان سره او پیښور کې هم دی ورځو کې بيخي بد حالت شروع شوی ده چې زموږ ځینې همکاران د دې له خاطر چې د دې ځنه کسان اوباسي پیښور ته لاړل او پیښور کې هم نیول شروع دي. نو زموږ هیله دغه دا کوم کسان چې دغه اوس مهال زموږ غږ اوري چې مسؤل کسان وي په دغه برخه کې له دوی څخه هیله کوو یو اقدام وکړي تر څو چې افغان کډوال نور ونه زورول شي.
بله یو بل مسله دا د دوه اونۍ مهلت د دوی پاتې کېدل چې سمره چې دوی ته ورکړل شوی دوه اونۍ اوس پاتې دي. سمره افغانان د خپل بې برخلیک حالت ته اندېښمن کړي دي چې هلته تلی شي ځکه تور هم دروازه هم تر اوسه پورې تړلې پاتې شوې ده. بل طرف ته پاکستان دوی ته وخت ورکړی دی. د دوی دغه حالت سمره دوی ځوروي
ډېر زیات. هوسۍ جانې ډېر زیات زموږ افغانان د یو ډول ذهني فشار سره مخامخ دي. تېره هفته زموږ ځینې همکارانو دا پریکړه وکړه چې دلته خواسم ځورول کېږو مکه چې پولیس مو بس موږ باید خبر ته لاړ شو. هلته لاړل متاسفانه اتیره ورځ مې خبرې ورسره کولې وایي دلته هم نیول شروع دي دروازې ټکول کېږي او پولیس راځي. نو زموږ افغانان واقعا د سخت حالت سره مخامخ دي. او په بل څه کې خو ګوره هوسۍ جانې موږ خو ملامت نه یو. اوس موږ د پاکستان د ویزې لپاره اپلای کوو په ډیر مقدار سره پیسې ورته تاویل کو تر څو چې موږ د دې هڅه کوو چې قانوني ووسیږو. دا چې د پاکستان حکومت موږ ته دغه ویزه نه تمدیدي موږ ته سټین راکوي نو د کې به د دوی خپل مشکل ده. که واقعا پاکستان دا پریکړه نهایی ده چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغانان دلته پاتې شي خو پرختیا واقعي ډول سره دوه مخیتوب دی نه کوي پرختینه معنا سره ټول دی او بس یو پریکړه دی وکي د سینه چې زورول کړي او بس بیا چې 100 روپۍ ورته راشي بیرته نیول او دروي نو دغه کار مونږ زوروي مونږ وای کدوې واقعا او بس خو یو د فیل الف نه تریا پور دی او بس بالکل دی نه پری دی خو دوی دا کار هم متاسفانه نه کوي افغانان په یو برخلیک حالت کې پریخي دي
بله اوس د پاکستان د حکومت چلن کته تاسو اور باندې غږیدی دغه نابرخلی کې دغه نامعلوم وضعیت د پاکستان لوري د څل لپاره دی چې الته که پیسې ورکړ شي د دوی یو څه د پاتې کېدو امکانات شته که پیسې نه بیا افغان کډوال سرګردانه کیږي دغه کورون پیسې ورځي هغه نیول کیږي او هغه بندین کیږي او اصلي عوامل د حکومت لوري څه ده
حسین جانی اوس مشکل امدغه ده د پاکستان په حکومت باندې د دې حالت شاهدان مونږ او تاسو کلونه کلونه وو چې د ټولو په یاد کې وي هر کال همدغه سي یو د سې یو اقدام دوی کوي د افغان کډوال صرف او صرف د افغان کډوالو په مقابل کې چې دوی افغان کډوالې بار بار د خپل سیاست قرباني ګرځولې دي کله دوی کوم ستونزه زموږ د حکومت سره راغلي بیا همدغه عام ملت باندې پاکستان فشار راوستلې ده او لبل اخوانه چې دوی مثلا د ای یو ایم بل طرف نه څه پیسې ته ضرورت او یا څه بل مقاصد یو نو دوی بیا هم په افغان کډوالو باندې فشار راوړی دا نو زمونږ هیله د مسؤل کسانو څخه چې د افغان کډوالو په برخه کې دغه ده چې دوی به یو پریکړه ونیسي چې مونږ ترې نه بيغمه شو پوي شو چې نور څوک نه پریږدي بالکل چې هر څوک لاړ شي په خپل لارې باندې یا نور هیوادونو ته لاړ شي خو لیکن دوی بیا د قلب په برخلیک حالت کې نه پریږدي کوماسي ټول دی او بس یو د فیدي او بس کنه او بس د دغه سیاست قرباني دي مونږ نه ګرځوي
خبر علامه اکبر او څنګه سره مرګه کړو
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته په داسې حال کې چې نوی تعلیمي کال ته یوازې څلور ورځې پاتې دي د طالبانو حکومت لا هم له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو په اړه څه نه دي ویلي له زده کړو شمېر محرومې زده کوونکې کورنۍ ښوونکې وایي چې له دې عمله اندېښمن دي د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي نور حال د فیروزې سي په راپور کې
تر اوسه د نوي تعلیمي کال لپاره هیڅ روښانه اعلان نه دی کړی دا موږ ته ډېر اندېښمنوونکی حالت دی
د غزنی ولایت اوسیدونکي او دوم ټولګي زده کوونکي افسانه وه افسانه تیر کال له شپږم ټولګي فارغه سوې نوموړي د یکشنبې په ورځ د کاپ په شپږویشتمه ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه
له شپږم ټولګي وروسته زما د زده کړو لار بنده سوې دا موږ ته ډېر اندېښمنوونکی حالت دی ځکه تعلیم زموږ اساسي حق دی او پرته له زده کړو زموږ راتلونکی تیاره ښکاري موږ غوښتل د حکومت څه داده چې نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بېرته پرانیزي
د کندهار ولایت اوسیدونکي او د لسم ټولګي له زده کړو راګرځول سوي پښتانه په لسته کوونکي ده چې په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
دا څلورم کال دی چې نجونې د مکتب څخه راګرځول سوي دي ځکه دا ډېر اندېښنې خبره ده چې څلور کاله کېږي او نجونې د مکتب څخه راګرځول سوي دي نجونې تر اوسه پورې خورا نه ناستې کوم نتیجه معلومه ده نه کوم د حکومت خواسته کوم پریکړه سوې ده چې مکتبونه یې لسی یا بنسی
د نامعلوم وضعیت د دغو زده کوونکو نجونو کورنۍ هم اندېښمنې کړې دي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د دریو لونو پلار چې ښوونځیو کې له زده کړو محرومي سوي د نوم نه خپرېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
د پلار په توګه دا ډېره سخته ده چې خپلې لونې د زده کړو حق محرومي وګوري ځکه چې تعلیم د دوی د یو روښانه او خپلواک راتلونکي زمينه برابروي د دې ستونزې حل د ټولنې حکومت مسؤلیت دی چې باید نجونو د زده کړو لپاره مناسب فرصتونه برابر کړي
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه نوی تعلیمي کال یعنی 1404م کال لشپګم ټولګي پورته خوانځیو کې د نجونو د زده کړو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي طالبانو پر افغانستان د بیا وکمنې دو سره سم نجونې لمنځنه یو زده کړو راګرځولې دي هغه مهال د دوی د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې د خپل مشر ملا هبت الله اخونزاده بل امر ته پته مدي او تر شپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو دوام ته به یو طرز عمل جوړ کړي خو تر اوسه هم دوی په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې د نجونو د ښوونځیو یو شمېر ښوونکي وایي هر کال چې نوی تعلیمي کال رانږدې کیږي کورنۍ په ډیرو هیلو دوی ته مراجعه کوي چې ګوندې نوي تعلیمي کال لپاره انجنونو ته د زده کړو اجازه ورکول سوې ده. د کابل ښار اوسیدونکي او د یو ښوونځي ښوونکي ګلرخ یارمل ازادي راډیو ته وویل
چې څلور کاله کې هر ورځ همدغه حال دي. شاګردانو کله کال خلاصېږي نو تګ راتګ وي چې موږ به کال ته مکتب ته راځو او که نه راځو. سږ کال هم همداسې موږ ډېری شاګردان ځي او راځي، پوښتنې کوي چې مکتبونه څنګه کېږي. نو هیله مو ده د اسلامي امارت څخه چې خدای دې وکړي او ښه پرېکړه وکړي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت افغان نجونې د لوړو زده کړو آن له طبي زده کړو هم راګرځولي دي. د نجونو پر زده کړو د طالبانو محدودیت له پراخو غبرګونونو سره مل دی. تازه د روانې هوت میاشتې په 15مه د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی په ټکو دا غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي و چې د نجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرښه ده او د دې حق له ورکولو پرته طالبان باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمه ونه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
بل اوس بیلتون پالو یو ځل بیا په یوه برید کې د پاکستان پوځي ځواکونو د درنې مرګ ژوبلې داړولې ادا کړې ده. د بلوچستان ایالت سیمه ییزو چارواکو بلوڅ میشتې نوشکي سیمه کې وسله وال برید تایید کړی، خو دوړو لورو د تلفاتو د بیلابیل ارقام ورکړي دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د پاکستان امنیتي چارواکو د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د بلوڅ بیلتون پالو د برید د مرګ ژوبلې په اړه زه د نقیز معلومات ورکړی دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې امنیتي سرچینو په یو بیان کې ویلي دي چې د امنیتي ځواکونو د بسونو پر کاروان د وسلوالو د برید پر مهال په یو چاودنه کې 11 سرتیري وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. په بیان کې راغلي دي چې دا برید نن د سردار بهادر پوهنتون ته نږدې شوی دی. د پاکستان پاوځ بل خبره کوي. پاوځ په یو بیان کې ویلي دي چې وسلوالو په نوشکي کې د سرحدي ملیشه ځواک د موټرو پر کاروان ځان وژونکی برید وکړ، خو بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو سمدستي د ترهګرو پر ضد ځوابي اقدام وکړ او درې وسلوالې ووژل. پاوځ په خپل بیان کې تایید کړی ده چې په برید کې د سرحدي ملیشه ځواک درې سرتیري او 2 وګړي هم وژل شوي دي. خود بلوچستان د ایالتي حکومت ویان شاهد راندوی چاودنه په نوشکي سیمه کې پر یو مسافر وړونکو موټر شوې ده. دا چارواکی وایي چې د مرګ ژوبلې په اړه به وروسته معلومات له رسنیو سره شریک شي. د دې برید پړه د بلوچستان د ازادي بخونکي پاوځ په نوم د بیلتون پالو ډلې منلې ده. د ډلې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستاو ادعا کړې چې د نوشکي سیمې پر لویه لاره د پاکستان د پاوځ د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. نوموړې ډله وایي په دې کاروان کې 8 بسونه و چې په برید کې یو په بشپړ ډول له منځه وړل شوی دی. د بیان د ادعا له مخې د پوځي کاروان د بسونو له محاصرې وروسته ټول ټال 9 تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په بیان کې راغلي دي چې دا برید د بلوڅانو د ازادي بخونکي پوځ د مجید د لوا لخوا ترسره شوی دی. ازادي راډیو د هیڅ لوري لخوا د مرګ ژوبله په اړه ورکړل شوی معلومات په خپلواک ډول نشي تاییدولی. د پېخه یوازې 2 ورځې وروسته له هغه کې چې بلوڅ بیلتون پالو د بلوچستان ایالت په بولان سیمه کې د جعفر اکسپرس نومي اورګاډي سپرلۍ یرغمل کړل او په بدل کې د خپلو بندیانو د خلاصون غوښتنه وکړه. د ډلې د نږدې 1.5 ساعته نښتې په پای کې اعلان وکړ چې د پوځ 214 سرتیري او د استخباراتو کارکوونکي وژلې دي، ځکه پاکستاني غوښتنه ونه منله. د ډلې تایید کړی چې پر اورګاډي د برید او وروسته له امنیتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال یې د 5 ځانوژونکو په ګډون 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. د بلوڅانو ازادي بخونکي پوځ او نورو وسلوالو ډلو له 2 کلونو راهیسې د دې ایالت د آزادولو په هدف د پاکستان د پوځ او امنیتي ځواکونو پر وړاندې وسلواله جګړه پیل کړې ده. دا ډله وایي چې د بلوچستان طبیعي زیرمې د بلوڅ د ولسونو دي، خو د پاکستان مرکزي حکومت یې پنجاب ته لیږدوي او دوی ته هیڅ نه ورکوي.
لا خبرونو ور اخوا
په کابل کې د ووټونو د سره پلورونکو شکایت کوي چې د کابل خروالې کارکونکي روزګارتان نه پرېږدي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې مناسب ځای ورته نه دی ټاکل شوی او د دوکانونو د مالي او د لوړو کرایو د ورکړې توان هم نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
د پلازمینې کابل یو لګنی ګونی ډکه سیمه چیرته چې پریړو او لاسی کراچی یو شمیر خلک له سهار تر ماخامه په کارخته دی خوای د کابل خاروالۍ روزګار ته نه پریږدي. د دوی لړلې ځینې آزادۍ راډیو ته وویل چې د دوکانونو د لوړې کرایې او مالی توانۍ نه لري، اړ دي چې د سړکونو او واټونو په سرونو کار وکړي، خو په خبره یې ډیری وخت د کابل خاروالۍ کارکوونکي ځوروي او آن لاسی کراچی ترې وړي. دغه لاس پلورونکي وایي د روزګار لپاره ورته مناسب ځای په نظر کې نه دی نیول شوی. د دوی لړلې یو تن چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي آزادۍ راډیو ته وویل
دای خو هیڅ وخت نشته، اما کوم ځای چې موږ ځانته انتخاب وو خپله کراچی کې قدر وو هلته موږ څوک نه پېږي. پاته درځه اندازې پورې چې کراچی هم ټول باغ شوي دي، په ښاروالي راځي موټرو کې اچي بېغه مزي بیا شپږ ورځې یو میاشت دوه دي خلک توان نندي لري ګرځي تیار اوري پاسنه لري هغه چې خلاص هغه کراچی نه تورتي.
یو بل چې هم پلاسی کراچی توکي پلوري او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ورته شکایت لري.
یو ځل غرفې جوړې کړې بیا یې هغه لرې کړې، مارکیټونه یې جوړ کړل، ځینو ته یې ځایونه ورکول خو موږ ته یې ځای معلوم نه کړ. هر ورځ منډې وهو چې هر چیرته ودرېږو دوی راځي او موږ نه پرېږدي، څو داسې ځای کې خپل مزدوري وکړو چې هلته فروشات کېږي.
که څه هم د طالبانو د حکومت د کابل خاروالۍ مسؤلینو له دې وړاندې ویلي چې د لاس پلورونکو لپاره یې ځانګړي ځایونه په نظر کې نیولي، خو په لاسي کراچیو د بېلابېلو توکو د پلورونکو انتقاد دا دی چې د پلور لپاره ورته مناسب ځای نه دی ورکړل شوی چې دوی پکې په دوامداره ډول خپل روزګار وکړي. و موږ غوښتل په دې اړه د کابل خاروالۍ د ویان نعمت الله بارکزي نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د کابل خاروالۍ ویلي د ښاري نظم لپاره د واټونو او سړکونو په سرونو هیڅ چاته د توکو د پلور اجازه نه ورکوي. دا شکایتونه وروسته له هغې دي چې اوس مهال افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې 23 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ننګرهار د افغانستان نور ولایتونو ته هم د کبانو غوښه صادروي، دا چې څنګه صادروي په دې پکیج کې یو. د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېله ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید الله چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وایي
دلته راځو ډېر ښایسته مایان د خنداغا او د لاغا په نوم باندې رستوران د پدې کې پخې او موږ هر وخت دلته راځو او معمولا دلته وطني مایان دي او ځینې فارمي مایان دي چې خلک خوښوي. موږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن مایان دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دلته هر وخت خلک راځي، خو د ژمي موسم کې چون هوا ګرمه یخه نو خلک دلته ډېر راځي.
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکزه لویدیز ته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړه شاوخوا 15 کیلومتره لرې پرته ده. د دې سیمې ښکلا د کابل پر سیند جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړې ده.
خلک راځي د هرات نه، مزار نه، خندار نه، وس همدغه موسم نو ژمی د طبیعت په بازار فروشه خلک چکر ته راځي، مایان خوري بازار.
برق نشته، چای جنریټر وسه رسیږي چا نه رسیږي، نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي، ډیر خلک بس ریکینو ته خوسوګ نه راځي، نو دا ګڼه ګونه چې دی دغه برق دی عمله نشته. دلته کچیر ته برق وای لکه مخکې وختو کې نو دا ډیر ښایسته ځای ده، خلک پارکونو ته شپې هم چکر راوځي، شپې تر لسو یوولسو پورې ګرځي. موږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې به کرکټ کېدې، د شپې والیبال به کېدې، خو ساغه شی نه ساغه خوند نشته.
قدرت الله چې لس کاله کېږي په ډرونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وایي
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو
او اوس لږ ذرا خراب سوي دي، خلک چې دي پیسونه خراب دي، کار روزګار نسته، دا خلک بیکاره ډیر دي، وظیفه نسته دي. فی الحال د پاره لس دکانه دینو جمع او اوس په دغه اماراتو کې هوټلونه ډیر بند سو چې نه چلې د کراګانې جیګې وي او خلکو بند کړو، بس همداسې دېنه لاړل. اوس هغه بند دي او لس هوټله فی الحال فعال دي او د هغه شکر د کار روزګار یو ټکه پوکه کیږي ورته ناز.
د ننګرهار د کب پالونکو د اتحادیې رئیس شیراغه رئیس خیل ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لسګونه فارمونه شته.
ننګرهار کې تقریبا یو سل شلو څخه تر یو سل دیرشو پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي. ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي، ګراس، سلور او کمن کراپ. چې دغه د درې ډوله میان چې دي د ننګرهار د اقلیم سره خط توافق لري.
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي.
د ننګرهار میان چې دي کونړ، لغمان، نورستان، کابل
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د داخلي تولیداتو د لږوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا یو سل شل میټریک ټنه کبان له ګاونډیو ودونو واردوي. په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره دا واردات له پاکستان دي. شیراغه رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچرانو ډېرې دي، خو یو اچري چې فعال اچري د کانال دلته مروزه کیږي چې هر کال هغه آزاد بولې د لارې بارنداران اخلي.
نوموړی باور لري چې د ننګرهار طبیعي شرایط او بازار دواړه د کبانو د لا پراخي روزنې لپاره مساعد دي، خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي، مسلکي کسان ورزل شي او سوداګري پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پراخ شي.
ستونزې خو دغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو، دسه مېری غټه اچین لرو، ټریننګونه نشته. پننګرار کې فارمدارانو سره هیڅ قسم همکاري، هیڅ قسم لاسنیو کې دا غوې نه کیږي، ځکه چې دغه فارمداران په خپل سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپل سر باندې کوي. هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم ټریننګ دسې منظم شوی دی نه، ورته دسې دانه ورکول شوی نه، اکسیجن یا یو د دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی. که چېرته دوی ته ټریننګونه منظم شي یا یو اچرین برابر شي په ننګرهار کې، یا د دانې زیاتره مشکل موږ د دانې لرو، ځکه دانه چې په ننګرهار کې یو فیډ میل برابر شي نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو په روزنه کې دغه دی دانې دي.
دا چې ننګرهار به د افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه اټکل ستونزمن دی، خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځانګړو توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی و اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي، چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي.
دروژی رنگونه.
السلام علیکم، جوړ په خیر. د ازادي رادیو خبريالانو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بخت محمد روشان یم، په کندهار کې یو تن اوسیدونکی. روژه خو شکر دی الحمدلله ښه تیریږي، په ښه وخت کې راورسېدل. موسم هم شدي تقریبا تندنی او ورځم تقریبا لنډې دي، خو دلته یو څه مشکلات اقتصادي وضعیت او د کار نشتون لکشته معاشات په دې خاطر یو څه ځوان او په تکلیف سره دي. بعض خلک په معاش ولاړ دي، خو هلته چې داسې بیخي ډېر خلک شته چې سره کار ستله نه، یعنی کار پیدا کوی نهسته چې کار وکړي.
په اوس وخت کې د روژې خونده هم تللې ده. پخوا به په دسترخوان پروژه ماتي پر شمی باندې خپلې کورنۍ سره ټول راټول و، حداقل لس دولس دیارلس نفره به و. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوي، څوک بیرون هیوادو کې دي، څوک کنډه کفره شو هغه کورنۍ. نو هغه پخوانۍ روژې روژه ماتي او پر شمی اوس نشته، وطن کې څه خوند نشته دی. نو خدای ته سواد زاری کوي چې بیرته په وطن کې هماغه خوشحالي او هماغه خپله کورنۍ سره یو ځای روژه ماتي وکړشنه مې ودرو.
السلام علیکم، بخیر است جور از خیرت تیش بیروز بخیر دی، روژه مبارک بخیر دی، الحمدلله شکر دی الحمدلله. بس روژه دیر شروانه دا پلحال پا پاکستان کیو، بیا پاکستان پشین زله سرخال کیو، دیر شر روژه دی الحمدلله، وریزی دی برانونه دی، دیر شر روژه الحمدلله روانه دا خیر سره.
زمون پختو خبری مجله پای در رسید، خودداری خبری مجله زمون همکار جاوید فیضی تاسو وړاندې کوي. سلامونه فیضی صاحب، خیر راغلی خبرونه ته.
تشکر از شما، سلام بر شما و سلام به شنونده های عزیز رادیو آزادی و مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی، خوش آمدید.